السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم پیل دې سات په خبرونو کو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل ټولو ډیپلوماټیکو استازولیو ته امر کړی چې د افغانستان اتباعو ته د کډوالۍ یا هرې بلې بڼې ویزې صادرې نه کړي. رویترز خبری آژانس د دې وزارت د هغه مکتوب یوه کاپي ترلاسه کړې چې د جمعې په ورځ د خپل ارتباطي سیستم لارې ټولو ډیپلوماتیکو استازولیو ته استولی دی. په مکتوب کې همدارنګه له استازولیو غوښتل شوي چې د هغو افغانانو ویزې دي چې د جمعې له ورځې مخکې تایید شوي نه صادروي او کومې که چاپ شوي وي هغه به په آنلاین او فزیکي ډول بې اعتباره کیږي. په دې بندیز کې د اس آی وی یا کډوالۍ ځانګړې ویزې هم شاملې دي. د افغان وقت سازمان مشر شانوان دایور چې امریکا ته د افغانانو د لیږلو په پروسه کې مرسته کوي ویلي له شک پرته دا د امریکا د حکومت د هغو هڅو نتیجه ده چې له میاشتو میاشتو ورته کار وشو. د دې سازمان په وینا له 2021 کال رئیس شاوخوا 200,000 افغانان امریکا ته تللي او 215,000 نور د خپلو غوښتنلیکونو د پروسې بشپړولو په تمه دي چې په دوی کې 180,000 د اس آی وي کیس لرونکي دي. دا ګام وروسته له هغې واخیستل شو چې د رحمن الله لکنوال په نوم یوه افغان واشنگټن ډی سي کې په ډزو د ملي ګارډ دوه سرتیري ټپیان کړل چې یوې سرتیري د ټپونو له امله وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینن به په دوحه کې له افغانانو او نورو اړخونو سره د افغانستان د خلکو د بشري حقونو پر مسایلو خبرې وکړي. ملګرو ملتونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې بینن به د دسمبر له لومړۍ تر څلورمې پورې په دوحه کې وي. ملګرو ملتونه په افغانستان کې بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اندېښنې وړ بولي او د طالبانو حکومت تورن کړی چې د افغانانو ډېر لومړني حقونه تر پښو لاندې کړي دي. ریچارډ بینن به په دوحه کې قطري چارواکو او د نړیوالې ټولنې له استازو سره پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي د افغانانو د بشري حقونو لپاره په ګډه کار وکړي. طالبانو که څه هم افغانستان ته د بینټ پر سفر بندیز لګولی، خو ملګرو ملتونو په 13 اکتوبر میاشت کې د هغه ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړل. اوکراینی مرکچیان د امریکا متحده ایالاتونو ته روان شول چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو د پلان پر شرطونو له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. تمه کېږي د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا د مشر رستم اومروف په مشرۍ دغه پلاوی به نن یکشنبه د نومبر په 13 په فلوریدا کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. په امریکایي چارواکو کې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبو، ځانګړی استازی سټیف ویتکاف او د ولسمشر ټرمپ زوم او پخوانی سلاکار جارد کوشنر شامل دي. ټاکل شوی چې ویتکاف وروسته موسکو ته ولاړ شي تر څو د روسیې له لوړپوړو چارواکو په ځانګړي ډول له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا به له جنوري رئیس له پوتین سره د هغه شپږمه لیدنه وي چې ترسره کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په رسمي ډول ولسمشر اسحاق هرزوګ ته د بخښنې غوښتنه سپارلې. د اسرائیل د ولسمشر دفتر نن په یو بیان کې دا غوښتنه غیر معمولي او پایله لرونکې وبلله. په بیان کې ویل شوي ولسمشر به د ټولو قوانینو په رڼا کې دا غوښتنه په مسؤلیت او صادقانه توګه ځواب کړي. د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې هرزوګ ته لیکلي وو چې نتنیاهو وبخښي. هغه مهال د هرزوګ دفتر ویلي وو چې دا به یوازې هغه وخت ممکنه وي چې نتنیاهو په خپله رسمي د بخښنې غوښتنه وکړي. نتانیاهو په امانت کې د خیانت، رشوت او فساد په دریو قضیو کې له 5 کلونو راهیسې تر محکمې لاندې دی. پر هغه تور دی چې له سوداګرو څخه یې ډالۍ او مالي مرسته ترلاسه کړې، پر رسنیو د نفوذ هڅه کړې او له دولتي واک څخه یې ناوړه ګټه اخیستې ده. ازادي راډیو اوري. ولاندې پرپورونو کې به واورئ چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویلي د محمد داود الکوزي په نوم هغه افغان ته بیا نیولی چې د ټولنیزو رسنیو له لارې په تگزاس ایالت کې د حملې ګواښ کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو په تړل کېدو سره په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینر بند سوداګري ستوکي د خرابېدو او له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي.
د کراچۍ په بندر کې د افغاني سوداګرو تقریبا یولس نیم زره کانټینر بند دی. دلته همدارنګه د کباد حالت کې دی. د دې مالونو د خرابېدو امکانات شته او لوی ناورین د افغانستان اقتصاد ته ورسېږي. شپږ نیم میلیارده ډالر په ارزښت.
آیا د چابهار بندر چې افغانستان له پاکستان سره د لارو له تړل کېدو وروسته پرې پر صادراتو او وارداتو تکیه زیاته کړې، د کراچۍ بندر ځای نیولی شي؟
چابهار د هند سره، چابهار د ترکیې سره او چابهار هم د روسیې سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي د محمد داوود الکوزي په نوم هغه افغان ته بیان ویلی چې د ټولنیزو رسنیو له لارې په تگزاس ایالت کې د حملې ګواښ کړی و. د وزارت نن یکشنبه په خپله ایکس پاڼه د دې خبر تر څنګ په هغه هیواد کې په بېلابېلو جرمونو کې د ښکېلو شپږو نورو افغان اتباعو نوملړ هم خپور کړی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي په پیښو کې ښکېل دغه ټول افغان اتباع د افغانستان اتباع د جو بایدن د حکومت پر مهال د متحدینو د ښه راغلاست پروګرام له لارې امریکا ته لیږدول شوی دی. دا وروسته له هغې چې تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د رحمن الله لکنوال په نوم یو افغان تبه په واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د دې هیواد د ملي ګارډ پر سرتېرو حمله وکړه چې دوه سرتېري پکې ټپیان شول او وروسته یوې ښځینه سرتېري په د سختو ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړه. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورئ.
د امریکا کورنی امنیت وزارت له رحمان الله لکنوال وروسته د محمد داوود الکوزي په نوم د یو بل افغان تبه د نیولو خبر ورکړی. دغه وزارت نن یک شنبه د نومبر دیرشمه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د افغان تبه په ټیک ټاک ټولنیزې رسنۍ کې په یو ویډیو کې ګواښ کړی چې د یو بم په جوړولو سره د ټیکزاس فورسور سیمه کې یوه ودانۍ الوزوي. دغه وزارت ویلي محمد داوود الکوزي د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ او یوه ورځ مخکې لدی چې یو بل افغان رحمان الله لکنوال پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د ملي ګارد په دوه غړو ډزې وکړي د اف بي آی پولیسو لخوا نیول شوی دی. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د رحمان الله لکنوال په نوم یو افغان تبه په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د دې هیواد د ملي ګارد په سرتېرو حمله وکړه چې دوه سرتېري پکې ټپیان شول او وروسته ښځینه هغې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. د امریکا کورنی امنیت وزارت د غراس په هغه هیواد کې په بیلابیلو جرمونو کې د ښکېلو شپږو نورو افغان اتباعو نوملړ هم خپور کړی. پور شوي نوملړ کې د جمال ولی په نوم د بل افغان نوم راغلی چې د بیان پر بنسټ د ویرجینیا په فیرفیکس کې د ټرافیک لوري تر درول کېدو ورو او لفظي شخړې وروسته یې پر ځایي پولیسو ډزې وکړې او دوی ټپیان کړل او پخپله یې هم په ځوابي ډزو کې ووژل شو. د غراس په دې نوملړ کې د دوه نورو افغانانو ناصر احمد توحیدی او عبدالله حجی زاده چې غوښتلې د 2023 کال د امریکا د ټاکنو په ورځ په اوکلاهوما ښار کې ترهګریز برید وکړي خو تر هغې مخکې ونیول شو نمونه هم راغلي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي چې یادو کسانو د داعش ډلې سره تړاو درلود. په دې لیست کې د محمد خاروین په نوم یو بل افغان هم شامل دی چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت په وینا د ترهګرۍ د څار په لیست کې وو او په 2023 کال کې د بایدن د حکومت پر مهال تر نیول کېدو وروسته آزاد شو خو د ټرمپ د حکومت پر مهال بیا ځل ونیول شو. د دې تر څنګ د جاوید احمدي په نوم د یو بل افغان نوم هم په دې لومړ کې شامل دی چې د وزارت د بیان له مخې ناقانونه کډوال وو او په 2025 کال کې په دوهمې درجې برید محکوم شوی. د بحر الله نوری او زبی الله محمد په نوم د دوه نورو افغانانو نومونه هم په دې نوملړ کې راغلي چې د جنسي تیریو په جرم زنداني شوي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي چې دا یوازې یو څو مجرمین افغانان دي چې د بایدن د ادارې له لوري بشپړ ارزول شوي وو خو وزارت خبرداری ورکړی چې دوی به یې بیرته واستوي. دغه وزارت دا هم ویلي چې لسګونه زر افغانان چې لرزونې پرته راننوتل او وروسته له هغې چې پټکوی د بایدن ادارې زموږ ټولنې له مجرمینو ترهګرو او نورو ګواښونو ډکې کړې د امریکا خلکو ته زیان رسولې او دوی ویرولي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي دا یوازې یو شمېر مجرمین دي چې د امریکا بخنې او سخاوت ته یې په تاوتریخوالي ځواب ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د یو افغان پناه غوښتون کې رحمان الله لکنوال له لوري د امریکا په ملي ګارد په سرتېرو له برید وروسته امریکا په دې هیواد کې په میشتو افغان کډوالو د سختو محدودیتونو ګواښ کړی او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت افغان پاسپورت لرونکو ته د ویزې د ورکولو بهیر هم ځنډولی. پرون د نومبر 9 دغه وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې دا اقدام د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د قونسلي برخې په رسمي ویبپاڼه په یو بیان کې راغلي چې د روانې نومبر 9 وروسته د افغان ځانګړي کډوالۍ ویزې SIV په ګډون ټولو افغان پاسپورت لرونکو ته تر بلې خبرتیا پورې د ویزې صادرول ځنډول شوی. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې د درېمې نړۍ له ټولو هیوادونو به متحده ایالتونو ته کډوالۍ دایمي بند کړي. د نومبر 5 د امریکا د تابعیت او کډوالۍ خدمتونو ادارې وویل هغه کسانو ته به ورکړل شوي ګرین کارتونه بیا وڅېړي چې له 19 هیوادونو امریکا ته کډوال شوي دي. په دې 19 هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو په تړل کې دو سره په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینر بند سوداګریز توکي د خرابېدو او له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغو کانټینرونو شمیر نږدې 10,000 یاد کړه. ویل په دې کانټینرونو کې د 6 میلیارډ ډالرو په ارزښت توکي بار دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې په کراچۍ بندر کې مالونه بندي وای دي، یو کانټینر پر سر هر ورځ تر 1.5 لک ډالر لګښت راځي او دوی ته له دې عمله درون مالی زیان اوړي.
داسې مهال چې له تېرې نږدې 1.5 میاشتې د زیاتې مودې راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې تړلې دي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینر بند سوداګریستو کې د خرابېدو او د منځتللو لګواخ سره مخ دي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي شنبه د نومبر 13مه ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانټینرونو شمیر نږدې 10,000 یاد کړ او زیاته کړ چې د 6 میلیارډ ډالرو په ارزښت کې به بار دي.
په کراچۍ په بندر کې د افغاني سوداګرو تقریبا 10,000 کانټینر بند دي. د لاندارنګ د تاجکستان او ازبکستان ترانزیت هغه ځکه چې ترنوشت نه ده معلوم او بېخي په بد حالت کې ده. د دې مالونو د خرابېدو امکانات شته او بېخي د منځه تلو امکانات هم شته. دا یو لوی ناورین د افغانستان اقتصاد ته ورسېږي. په 6.5 میلیارډ ډالر په ارزښت
دی. وایي د دواړو لوریو حکومتونه په دې اړه غلي دي او د دوی هڅو هم تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول مثبته پایله نه ده ورکړې. خاغلی الکوزی دا هم وویل چې په دې توکو کې خوراکي مواد په ځانګړي ډول بوره، چای، درمل، د فابریکو خام مواد، برېښنایي وسایل او ځینې نور توکي شامل دي. د 3 اکتوبر میاشتې په 11مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د تورخم او د سپین بولدک چمن په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د پاکستان حکومت له لوري وتړل شوې چې لا هم تړلې دي. دواړو لوریو په دوها او استانبول کې د ستونزو د حل په موخه درې ځل مخامخ ناستې هم وکړې خو لارې خلاصې نه شوې. یو شمېر افغان سوداګر چې په کراچۍ بندر کې مالونه بندي وایي د یو کانټینر په سر هر ورځ تر 1.5 لک ډالر لګښت پرې راځي او دوی له دې عمله سخت زیانمن دي. افغان سوداګر محمد همایون لودین چې له کوریا نه د موټرو پرزي واردوي ازادي راډیو ته وویل څو کانټینر مالی په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي.
دغه ګیټ د بندېدو سره په کراچۍ بندر کې زمونږ 15 کانټینر مال چې د نورو هیوادونو څخه مونږ راوړې او په کراچۍ بندر کې پروت دي. په یو کانټینر باندې روز مارا 1.5 لک ډالر خوشا خرچه راځي. دغه تورخم گیټ کم داسې بند وي نو هغه مالونه چې موږ په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي تاوان ډېر کوي.
د بیتریو او مریضو شیشو واردونکو افغان سوداګر اجی احمد شاه هم ورته شکایت لري.
وایي حالت کې مې بینه
دی. وایي که څه هم فکر نه کېده چې د لارې د دومره وخت بندې شي، خو اوس چې دا وضعیت ګورو فکر نه کېږي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې هم لارې خلاصې شي. که وخت زیات واوړي نو افغان سوداګر مجبور دي چې خپل مالونه حمل ته پرېږدي، ځکه د مالونو لبایونه د ډیمریج لګښتونه زیاتېږي. دا افغان سوداګر له دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې لږ تر لږه په کراچۍ بندر کې د دوی د بندو مالونو د انتقال په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند د نومبر په 12مه افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د یوې غونډې پر مهال افغان سوداګرو ته 3 میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل سوداګریز تړونونه پای ته ورسوي. نوموړي دا هم ویلي وو که له دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي، د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به یې د دوی حکومت غم ونه خوري. خو د سوداګرو په خبره د هغه مالونه دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې تر ترنګلتیا مخکې وارد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ تک راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ځنډ مسؤل دي. د دې وزارت ویان طاهر اندرابي د نومبر په 1 په خپل 19 کانفرنس کې وویل چې اسلام آباد د کابل له لوري د ټي ټي پي په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړي، خو په افغانستان کې د ټي ټي پي د موجودیت په اړه د طالبانو حکومت د پاکستان حکومت ادعاوې په وار وار رد کړي دي. خو تازه بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار ویلي افغانستان ته د بشری مرستو د لیک لپاره د لارو د خلاصولو په هڅه کې دی. د پاکستانی رسانې ولډل ډان ورسپانې د راپور لمخې اسحاق ډار د سرګندونې شنبه د نومبر 9 په یو خبري غونډه کې کړي او ویلي دي چې دا موضوع باید صدر اعظم شهباز شریف هم تایید کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او مرستیال صدر اعظم اسحاق ډار ویلي چې افغانستان ته د بشري مرستو لپاره د لارو په بیا پرانستلو کار کوي. ویلي چې د پاوز د مشر منظوري یې په دې اړه ترلاسه کړې او د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د منظوري په تمه ده. له بلې خوا لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای د لارو په تړل کې دو سره په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینر بند سوداګریز توکي د خرابېدو او له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي دغو کانټینرونو شمیر نږدې 12,000 یاد کړه او ویل په دې کانټینرونو کې د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي بار دي. وړاندې په یو تفصیلي راپور کې به دا واوري چې آیا د چابهار بندر چې افغانستان له پاکستان سره د لارو له تړل کېدو وروسته پرې پر صادراتو او وارداتو تکیه زیاته کړې د کراچۍ بندر ځای ونیسي.
له خبرونو ورآخوا
افغانستان چې سمندر ته لار نه لري له پاکستان سره د لارو له تړل کېدو سره د ایران د چابهار بندر له لارې پر صادراتو او وارداتو تکیه زیاته کړې ده. د راپورونو له مخې د چابهار بندر کې د تجارتي مالونو د ښکته کېدو په ګودامونو کې د ځای پر ځای کېدو او بیا بارېدو په برخو کې ستونزې شته، خو تهران ډاډ ورکړی دی چې دا ستونزې به هوارې شي. د افغان سوداګرو په باور د کراچۍ لار د چابهار په پرتله لنډه او ارزانه ده، نو چابهار د کراچۍ بندر ځای نیولی شي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
چابهار بندر د افغانستان لپاره وروسته تر دې ستراتیژیک اهمیت پیدا کړ چې په 2014 کال کې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې افغان سوداګرو په رسمي ډول اجازه ترلاسه کړه چې د دې سمندري بندر له لارې صادرات او واردات وکړي او هند لس کاله هلته د یو شمېر امتیازاتو په بدل کې پانګونه وکړي. تر دې تړون وروسته هند د ایران تر سرحد د دلارام سرنج لویه لار جوړه کړه چې افغانستان له چابهار سره وصل شي. چابهار د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان په ایالت کې دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان لپاره یو مهمه اقتصادي او تجارتي دروازه ګڼل کیږي. د بندر ته په 50 او 60 میلادي لسیزو کې هم د افغانستان د هغه وخت واکمنانو د یو احتمالي بدیل لارې په توګه کتل، خو په هغو کلونو کې په چابهار بندر کې سمه پانګونه نه وشوي او دې ته نه و چمتو شوی چې له دې لارې د تجارت وشي. بل لور ته له 1960 کلونو رانیولې د 1980 میلادي کلونو تر وروستیو په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد نفوس د دې سبب شوی و چې افغانستان تر ډیره د شوروي بلاک له لارې مالونه صادر کړي. په 1990 کال کې چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ، د ایران او افغانستان اړیکې کمزورې شول چې بیا په دې کلونو کې د چابهار له لارې د صادراتو او وارداتو احتمال تقریبا له منځه ولاړ. او په 1990 کال کې د طالبانو د لومړي دورې له واکمنۍ سره د کابل او تهران روابط خورا ټیټ کچې ته ورسېدل، چې هغه مهال ایران په هیڅ ډول د تلیوالتیا نه لرله چې افغان سوداګرو ته د خپلې خاورې له لارې د ترانزیت زمینه برابره کړي. د طالبانو د لومړي دورې له سقوط وروسته چې کله نړیوالې ټولنې افغانستان ته مخه کړه، یو ځل بیا چابهار ته توجه زیاته شوه. دا پاملرنه هغه وخت نور هم ډیره شوه چې هند له پاکستان سره د خپلو سیاسي اختلافاتو له امله د پاکستان خاوره افغانستان او منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لپاره نه شوای کارولی، نو هڅې پیل کړې چې د دې ترانزیت بدیل لار پیدا کړي. همغه وو چې هند په چابهار کې د پانګونې ژمنې وکړې او کلونه وروسته په 2018 کال کې د هند لومړی تجارتي بیړۍ چابهار بندر ته ورسېده او له هغه ځایه مالونه افغانستان ته انتقال کړل. دو کال وروسته د افغانستان محصولات لکه وچه میوه او زعفران د چابهار بندر له لارې هند ته صادر شول. د 2020 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم یو ځل بیا د چابهار بندر له لارې د افغانانو د صادراتو او وارداتو چارې ټکنۍ شوې. هند په کابل کې خپل سفارت بند کړ او طالبانو له پاکستان سره ښه روابط لرل، خو د وخت په تیریدو دا اړیکې هغه سپاتې نه شول لکه څرنګه چې وو. همدې ته په کتو یو ځل بیا هند د چابهار بندر له لارې صادراتو ته په داسې حال کې زړه شکړ چې په کابل کې واکمنه اداره واشنگتن په رسمیت نه پیژني او واشنگتن په تهران بندیزونه زیات کړي دي. د 2024 کال په مې میاشت کې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په کلکته کې وویل
که تاسو په تیرو وختونو کې د چابهار په اړه د امریکا دریځ تزیر شئ، امریکا دا واقعیت منلی چې چابهار ډیر اهمیت لري، نو د همدې لپاره موږ په دې بندر کې پانګونه کوو.
د کابل او اسلام آباد روابط د 2025 کال په اکتوبر کې دې کچې ته راورسېدل چې د پاکستان جنگي الوتکو پر کابل بمباري وکړه او طالبانو د دې په ځواب کې د ډیورنډ کرښې پر اوښتو د پاکستان د پوسټ پر امنیتي پوستو ډزې وکړې چې د دې جګړې له امله دواړو لوریو ته په لسګونو کسانو وشل شول. د سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی وایي چې د کابل او اسلام آباد خرابو روابطو طالبان هند ته نږدې کړي.
پاکستانیانو فکر کاوه چې طالبان به د یو ځواک په توګه بدل شي چې په کابل کې قدرت ترلاسه کړي، نو په طبیعي ډول به د پاکستان ستراتیژیک غوښتنې ومني. اما شرایط په تېرو څلورو کالو کې دا وښودل چې داسې ونه حته، یعنی پاکستان ناراضه ده له طالبان نه چې ولې د هغوی هغه ستراتیژیک عمق نه مني. دا یوه مسله. دوه مسله دا ده چې کله وضعیت د پاکستان لخوا طالبان ناامیده کېږي، نو بیا په ډېر طبیعي ډول د پاکستان حریف هند ځان طالبان ته نږدې کوي.
د کابل او اسلام آباد کړکیچن وړیکو یو ځل بیا چابهار ته د کوربه ایران او هند توجه زیاته کړي. د اقتصاد استاد تاج محمد تلاش وایي چې د افغانستان لپاره چابهار ډیر اهمیت پیدا کړی دی او که چیرته ایران تر بندیزونو لاندې هم وي د افغان سوداګرو لپاره دا غوره تجارتي لاره ده.
د 500 کلونو را په دیخوا مشته د کراچي واګه بندر په ډیرو زهرجنو لارو بدل سوای، نو که څومره مشکلات په چابهار کې هم وي تسهیلات کم وي او یا هم د امریکا د تهدیداتو څخه چې د تحریم موضوع ده چابهار ور شاملیږي، افغانانو ته خصوصي سکتور ته بل لار نشته. ولی چابهار د هند سره، چابهار د ترکیه سره او چابهار هم د روسیه سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي.
شاغلی تلاش زیاته کړه چې شایي په لومړیو کې د افغان سوداګرو ګټه د چابهار له لارې په صادراتو او وارداتو کې کمه وي، خو په منځ مهال او اوږد مهال کې به بیرته هغه د ګټې بدیل ترلاسه کړي. روټرز اژانس د طالبانو په وینا په نومبر کې راپور ورکړ چې ایران په چابهار بندر کې عصري تجهیزات او د ایکسری سکنرونه نصب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان کارګو ته د بندر په تعارفو کې 10% کمښت راوسته، د تجارتي مالونو د زیرمه کولو فیس 15% کې ټیټ کړی او د وسایطو فیس هم 15% کې کم کړی دی. خود ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونو پخوانی مشر ازرخ شافیزی په دې نظر دی چې د چابهار لاري د افغانستان صادرات ستونزمن دي.
زمونږ د لمدی میوي او په عین زمان کې د ترکاری لپاره مارکیټ شتون لري او هغه هندستان دی. هندستان ته د چابهار لاري مونږ مال استولې شو بلی ګران تمامي او وخت په برکنيسي او په عادي ټرکونو کې دا نشي تلای، ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر وطن لري او په ځین ځوان کې بیا په سمندر کې زی او سمندر ته چې دننه شو بیا دا زی په یو بندر دی سمندري د بندر د هندستان. هغه سمندري بندر د هندستان نږدې ترين دیلی ته 2000 کیلومتر لاره ده، نو په دې خاطر دا مالونه خرابېږي او رسته کیږي.
د کراچی بندر ته د افغانستان د سوداګرو مالونه په درې ورځو کې رسیږي او له دې لارې په 2024 کال کې د افغان تاجرانو تجارت نږدې 1.5 میلیارد ډالر ته ورسید. بل لور ته د چابهار بندر له لارې کله ناکله د ګمرکي ستونزو له امله د افغان تاجرانو مالونه تر هند پورې له 100 ورځو تر 2 اونیو پورې وخت اخلي. که د چابهار بندر له لارې ستونزې وي له پاکستان سره روابط خراب وي، حل لاره څه ده؟ شاخله حافظی په دې باور دی چې افغانان باید له وی پخوانی تجربه استفاده وکړي.
چا کاله د مخه موږ شرکت میوې د قندهار درلودل، هلته دا مثلا انار کنسنتری کیدلی او په ښه کوالیټي سره مثلا د سلطان انار 15 تنه شپږ تنه کنسنتری جوړېدلی او دا ته په الوتکه کې هم د تلای شي، ځکه چې یو تن 15,000 ډالر قیمت لري. موږ کولی شو چې هغه بیرته هغه تاریخي تجربه خپل بیرته احیا کړو او نور میوې زموږ هم کمپوت کیږي.
د حافظي په باور حتی د جنو سبزیجاتو د صادراتو په برخه کې هم کېدای شي چې افغان سوداګر پر هوایی دهلیزونو اتکا وکړي.
هوایی قیمتي شیان لکه مثلا قیمتي دبري یا مثلا جلغوزي یا قیمتي وچی میوي یا طبي نباتات لکه زیره او هنګ دا شیان کولی شي واسه وو، اما پیاز خو نشي کېدلی چې په تیاره کې مونږ بل چېرته واسه وو، اما دا کېدی شي چې دا پیاز وچ کړو او هغه وچ پیاز چې ډېر ګران دي هغه کولی شي چې اروپا ته یې واسه وو، حتی هندوستان ته یې واسه وو، هلته هم رواج دي.
که چېرته د افغان سوداګرو ستونزې د هوایي دهلیزونو او چابهار له لارې تر یوه بریده هوارې شي او هند په چابهار کې د شوي تړون له مخې نورې پانګونې وکړي، پاکستان به بیرته دې ته زړه شن نه کړي چې افغانستان ته د کراچي لارې په عادي ډول پرانیزي. دا موضوع به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو له عادي کېدو سره جوته شي، خو دا معلومه نه ده چې دا روابط به کله او څرنګه رغېشي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ نشده کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سکون مستون سداری آتی زر تزر خال که
ده زیانگالو شخ
کنده خزه ایما غامی مال می طول می در بدر رسی
لعوریدون کو عوریدون کو تا
ده منخفلا دیر خل دی ازاده رادیو نزده کری دی ده زان حقوق ده بل حقوق ده گاوری
پر ساده او روان جبا
او که چیره میدال کنچگل اینما و ده ازاده رادیو تا دسترو نرم میدال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
او د همدې د خبرونه ورسته راپور افغان الاصل دنمارکی نادیا ندیم د طلایي پښې د جایزې په ګټلو سره د نړیوالو فوټبالرانو په لیکه کې ودرېده. هغه ندیم ویل ډېرو سختیو او کلونو خواریو وروسته د دنمارک د فوټبال ملي لوبډلې ته لار موندلې ده. په دې راپور کې زموږ همکار له نادیا ندیم سره خبرې کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
لو افغانستان ډنمارک ته ل کډوالۍ وروسته نادیا ندیم په 2019 کال کې د کډوالو په یو کام کې خپل ورزشي مزل پیل او په 12 کلنۍ کې د اروپا د فوټبال په لوبغالو کې راښکاره شو.
کله چې موږ دنمارک ته کډوال شو په لومړي سر کې چې کم کې وو کم ته څیرمه د فوټبال میدان و، هلته به مې لیدل چې زما همزول نجونو به فوټبال کوو. له هماغه وخته مې له فوټبال سره مینه پیدا شوه. له هماغو کمپه مې پیل وکړو او فکر کوم له هماغه وخته مې ژوند بدلون وکړو.
دا چې اوس 10 کاله عمر لري د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ د نومبر په 28مه د ښځو په کټګورۍ کې د 2025 کال د فوټبال د طلایي پښې یا ګولډن فوټ نړیواله جایزه وګټله. دا جایزه عموما د فوټبال هغه فعالو لوبغاړو ته ورکول کیږي چې لږ تر لږه 28 کاله عمر ولري او په انفرادي یا په ډله ییز ډول په فوټبال کې ښه وړتیا ښودلې وي. نادیا ندیم وایي هغې د ډنمارک د ملي لوبډلې لپاره چې په 2009 کال کې ورسره یوځای شوې ده له تیرو دریو میاشتو راهیسې کومه لوبه نه ده کړې، خو په خبره یې د خپل مسلکي ژوند په اوږدو کې د امریکایي فوټبال کلبونو، د انګلستان د مانچستر ښار، د فرانسې د پی ایس جی او د ایټالیا د اے سی میلان لپاره هم لوبې کړې دي. نوموړي وویل غواړي له دې فرصت په ګټنې په افغانستان کې د فوټبال د ودې لپاره هم کار وکړي.
معمولا طلایي پښه خپله یو بنسټ هم لري چې ښوونځي جوړوي. ما له دوی سره خبرې کړې او ورته مې ویلي چې که دوی پلان لري موږ کولی شو په افغانستان کې د فوټبال د زده کړې او ښوونځی او یو اکاډمي جوړه کړو، ځکه هلته استعدادونه زیات او فرصتونه کم دي.
نادیا ندیم په 2022 کال کې د طب له پوهنځي فارغه شوې او اوسمهال د یوې ډاکټرې په توګه کار کوي. هغې وویل که فرصت ورته برابر شي د افغانستان لپاره به هم لوبه وکړي.
که ماته اجازه راکوي زه زر سلنه غواړم چې لوبه وکړم، ځکه کله چې وړه وم دا فرصت مې نه درلود او هغه مهال د افغانستان ملي لوبډله نه لرله. ولې اوس چې شته ولې نه، دا به زما لپاره یو ویاړ وي. زما مور او پلار افغانان دي او زه یو افغانه یم.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لورې د ښځو په ورزشي فعالیتونو لګیدلي بندیزونه لا هم په خپل ځای دي. په دې کې د افغان ښځو د فوټبال د لوبغاړو په فعالیتونو هم بندیز شامل دی. اوس مهال د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډله له هېواده بهر خپل ورزشي فعالیتونه کوي. د روان کال په مئی میاشت کې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په جلا وطنۍ کې د فیفا په مالي لګښت د افغانستان د ښځو د ملي لوبډلې د جوړېدو منظوري ورکړه. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو او هر ډول ورزشي فعالیتونو او ان ورزشي لوبغالو ته د دوی په ورتګ بندیز لګول شوی دی.
آزادی رادیو.